دا مشال لړۍ دا محل په پیښور کې د غرمې دولسو په کابل کې یولس نیمې بجې دي. دا مشال لړۍ په دې خبرې سات کې موضوع ګل ایاز هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. په اول خبرونه له انیس اجبل نه و.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په شمالي وزیرستان کې خناک ناروغۍ دوه نور ماشومان وشلې دي. د جنوبي وزیرستان سنو سیدونکو ویلي د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحات تیز تر سره وکړل شي. او د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ وایي که ولسمشر جوړ شو نو ټول غیر قانوني کډوال به له هېواده لرې کول پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو صحت محکمې چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې خناک ناروغۍ دوه نور ماشومان وشلې دي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن پرون مشال لیډیو ته وویل دا ناروغي اوس د پلنګزه سیمینا ډانډې سیدګي بانډا او انغر کلو ته خوره شوې او پرسید یې په ځینو سیمو کې ماشومانو ته ویکسین هم ورکړل شوی دي. هغه زیاته کړه
د 11 تاریخ نه د 25 اگست پورې په پلنګزای کلی کې ورسره نور چې کوم لګېدلې کلی دي لکه بونډا سوا خوځیای شول نری کلا په دې کې مونږ 1742 ماشومان د ډیپتیریا هغه خلاف ویکسینیشن وکړلو. په فاټا کې پرون زموږ های لیول میټینګ وشولو. پرون دا فیصله وشوه چې په ټول نارت وزیرستان کې به مونږ درې کمپین کوو خو د ټولو بیماریانو خلاف.
بلخوا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو ځینو خلکو مشال ریډیو ته وویل تر اوسه د خناک ناروغۍ پر ضد په سیمه کې د ویکسینو کوم مهم نه دی شوی. د وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د خناک ناروغۍ خورېدو له وجې تر اوسه وو ماشومان مړه شوي دي. د جنوبي وزیرستان سنی اوسیدونکو وایي د قبایلو ژوند ته په کتو سره دی د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه زر تر سره پریکړه وکړل شي. د سیمې نه یو سینیټر محمد صالح شاه قریشی نن مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره د ډېرې مودې راهیسې خبرې روانې دي خو تر اوسه یې څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. بلخو د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې د فاټا اصلاحاتو لپاره تیار کړل شوی سفارشات به د باس لپاره د ستمبر په دویمه نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. په پیښور کې ځینې خبریالانو تور پورې کړې چې له پنجاب سره تعلق لرونکو ځینو کسانو د خبریالانو ترمنځ ډلې جوړې کړې دي چې له وجې د خبریالانو ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. تېر ورځ په پیښور کې د پاکستان د خبریالانو اتحادیو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده چې پکې د خبریالانو د ډله بندۍ ختمولو د هغې په تحفظ او د یو کال نه د ځنډ ښکارو شوو انتخاباتو په موضوع خبرې وشوې. په دغه موقع د خیبر یونین آف جرنلسټ مشر سیف الاسلام مشال ریډیو ته وویل
ډیر شی قراردادونه دي کې منظور شو زی په ځای صحافیان چې دی هغه د دړکو او د خطراتو ښکار دي. خو دا غوښتنه وشوه چې صحافیانو تحفظ یقیني وکړی شي آزادي صحافت باندې پابندیانې لګي د هغې د بهالۍ هم مطالبه وشوه او دا څه بې اتفاقي چې وه ډلهبندي وه نو هغه تقسیم ختمولو لپاره دي خپلې هلې ځلې وکړي. خو اوس هم د مختلف اختلاف رایې په وجه ډلهبندي شته.
له پنجاب سره تعلق لرونکو خبریالانو د ډله بندۍ د یادو تورونو په اړه مشال لیډیو ته څه نه دی ویلي. د بغلان ولایت چارواکي وایي په روانو عملیاتو کې وسلوالو ته مرشوب لا وخت او پاتې وسلوال په شا تک ته اړ شوي دي. د بغلان ولایت امنیه کمانډانې بیان احمد شاه جاوید بشارت پرون مشال لیډیو ته ویل دغه عملیات به له مرکزي بغلان څخه د وسلوالو له وجوده تر پا کېدو پورې دوام ولري. د مشال لیډیو خبریال وایي د وروستیو عملیاتو د مرګ شوبلې دقیق شمیر نه دی ورکړل شوی خو چارواکي وایي چې عامو خلکو ته هم پکې زیان رسیدلی دی. افغان چارواکي وایي د کونړ په 1500 ولسوالیو کې به د پولیو یا ګزرن ضد د ویکسینو کمپاین پیل شي. د کونړ ولایت د عامې روغتیا چارواکي ډاکټر فضلی پرون مشال لیډیو ته په خبرو کې له وسلوالو او خلکو غوښتنه وکړه چې له روغتیايي ټیمونو سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي. د وروستیو کې د کونړ ولایت د شلتن په ولسوالۍ کې د پولیو څلور پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ وایي که د اتم نومبر انتخابات یې وګټل نو د سوګند پورته کول وروسته به ډېر سر غیر قانوني کډوال خپلو هیوادونو ته بیرته لیږل پیل کړي. په لاوا کې پرون د یو لاریون پر مهال نوموړي وویل د خپلې دندې د لومړۍ ورځې نه بعد غیر قانوني کډوالو له هیواده په تیزۍ سره ویستل پیل کړي چې پکې به هغه سلګونه زره مجرمه غیر قانوني کډوال هم شامل وي چې د اوباما او کلینټن تر انتظامیې لاندې امریکایي ټولنو ته پرېښودل شوي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جاوید ظریف د وینزویلا ولسمشر نیکولس مادورو سره د تیلو نړیوال نرخونه پر ځای کولو او د تیلو د برآمدادو هیوادونو تنظیم اوپیک د پیاوړي کولو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر مادورو پرون له جواد ظریف سره د خبرو وروسته سرکاري ټلویزیون ته وویل دوی د تیلو نرخونو د انډستری او د اوپیک د پیاوړي کولو لپاره مشترکه لارو جوړولو او نوو موافقو ته دوام ورکړی دی. د ترکی په جنوب ختیځ کې د دیار باکر خار له ایرپورټ سره نږدې راکټې لګیدلې دي. دوګان خبري ایجنټ وایي پرون په ایرپورټ کې د پولیسو پوستې ته سیرما سلور راکټونه ولګیدل. د دیار باکر گورنر حسین اکسی ویل چې د راکټونو د لګیدو له کبله چاته مرګ شو نه ده وختي او پروازونه دوام لري. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید ذمهواري نه ده منلې. او اخیری خبر دا چې تیره ورځ د ترکیې جنگي الوتکو د شام په شمال کې د امریکا ملاتړ لرونکو د کورد ځواکونو ځایونه په نښه کړي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي چې د ترکیې هوایي بریدونه او بمبارۍ الامرانا کلی په نښه کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې نیسه جمهور وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدل شي. کچا را سره د رواني غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په شمالي وزستان کې خوناک ناروغي وبایي صورت اختیار کړی دی چې د پلنګزی سیمې کې د مړو شو ماشومانو شمیر وو تر رسیدلی. بلخوا چارواکي وایي ډیر زر به په دغه سیمو کې د واکسینو مهم پیل کړي.
دا فیصله وشوه چې په ټول نارت وزیرستان کې به موږ درې کمپین کوو خو د ټولو بیماریانو خلاف.
د جنوبي وزیرستان مشران وایي چې د قبایلي سیمو لپاره اصلاحاتو سپارښتنو کې ابهام دی.
په ترتیب باندې میډور ګډاوي ه صوبا تمر ګډاوي نوی صوبا روکاوي ګلګت بلتستان غوند روکاوي چې څه روکاوي مشتان کور دغه دوه چې ډېر په لاند وخت نه شي و فیصله روتا وشي.
د مومندو په دریو تحصیلونو کې یو های سکول هم نشته. ځای اوسیدونکو وای خپل ماشومان نور سیمو ته زده کړو لپاره لیږي.
دا مهرباني وکړئ چې په های سکول کې مونږ ته چې کوم ځای حاضر کړئ دا د حکومت ډېره لویه مهرباني چې مونږ ته های سکول ځای کې ځکه چې ماشومان باقي واپس هغه ځای ته وچېلو طرف روان دي.
په خبر پختونخوا کې افغان سوداګر وای د پولیسو ناسمې رویې له وجې کاروبار ډېر زیات اغیزمن شوی.
زما په دې دکان کې مخکې کم نه کمه 5000 بره شپېته او 1000 تلکو پورې به زموږ سودا کېدله. وای چې زما دا زوی د ورځې 3000 روپۍ سودا وکړي موږ بیا هم خوشحاله یو.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. ستاسو پام لومړی رپورت په لور راګرځوم. د ځای خلکو او ډاکټرانو په وینا شمالي بلوچستان کې خوناک ناروغي وبایي شکل اختیار کړی چې د پلنګزی سیمه کې د مړو شو ماشومانو شمیر وو تر رسیدلی. دغه ناروغي نورو سیمو ته هم خوره شوې ده. د دې ناروغۍ له وجې لسګونه نور ماشومان متاثر شوي دي. ځایي خلک وایي سیمه کې د واکسینو کمپاین نشته. دا راز ډاکټران وایي چې له ګل ورځې نه به د واکسینو مهم شروع کوي. نور تفصیل له سیمینه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د خناک ناروغۍ نه مړه شو ماشومانو شمیرې تصدیق ځایي چارواکو او صحت محکمې هم کړې. د ځایي خلکو او ډاکټرانو په وینا یا د ناروغۍ اول پلنګزای سیمه کې چې اوس ورسرما ډانډې سیدګي بانډا او انغر کلی پورې خوره شوې. خو ځایي خلک شکایت کړي چې لا هم د ناروغۍ پر ضد متاثره سیمو سره نږدې سیمو کې د واکسینو مهم نه دی شوی. د انغر کلی نه ځایي کس ایوب د ټلیفون د لارې مشال ته وویل دا یاد ناروغی نه ګڼ شمېر ماشومان چې متاثره شوي بنو او پېښور ته وړلی شوي. د صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن مشال ته وویل چې متاثره سیمو کې د واکسینو مهم کړي او د دوشنبه یا ګل ورځې نه به په نږدې سیمو کې شروع شي چې په زیات شمیر کې اوس ورته واکسین رسېدلی دي.
دا یقینا چې د عوامو د صحت مسله ده. د 11 تاریخ نه د 25 اګست پورې په پلنګزای کلی کې ورسره نور چې کوم لګېدلي کلی دي لکه بونډا شوا، خوځیای شول، نری کلا، په دې کې مونږ 1742 ماشومان د ډیفتریا هغه خلاف ویکسینیشن وکړو. اوس بیا هم ډایریکټر هیلث سروسز فاټا مونږ ته په وافر مقدار سره ویکسین مونږ سره دستیاب دي. لکن غر شو، تل ویلی شو، دغه لارا شول، هغه سره نور ایر گرد چکم کلی دي. په فاټا کې پرون زمونږ های لیول میټینګ وشولو، دریم ورځ نه د ډیفتریا خلاف او د دینه علاوه نور چې کمی بیماریانې دغه خلاف په مونږ مهم ان شاء الله په دې کلو کې شروع کوو. په فاټا کې پرون دا فیصله وشوه چې په ټول نارت وزیرستان کې به مونږ درې کمپین کوو خو د ټولو بیماریانو خلاف.
ډاکټران وایي هغه ماشومان چې متاثره شوي دي د ژوند بچ کولو لپاره ای ډی ایس یعنی انټي ډیپټیریل سیرم واکسین ضروری دي چې پاکستان کې هم موجود نه دي. د صحت محکمې مشر وایي چې 13 ورځ اته ای ډی ایس واکسین دوی ته رسېدلی چې بنو روغتون کې د شمالي وزیرستان یا د ناروغۍ نه متاثره ماشومانو لپاره ورکړي او نوره غوښتنه شوې چې ډایریکټریټ هیلث فاټا باید زر را ورسوي.
هغه ماشومان چې هغه ته بیماری شوې وي هغه لپاره ای ډی ایس لګي انټي ډیپټیریل سیرم صرف په کروشیا کې او په انډیا کې مینوفیکچر د دې کېږي. ډایریکټر هیلث د یونیسیف په تعاون سره ډسټریک هیډ کوارټر اسپتال بنو ته سنس مقدار دستیاب کړی دی.
ډاکټران وایي د یادې ناروغۍ نه ژغورلو لپاره واکسین د درویش میاشتو پورې ماشومانو ته کیږي چې د صحت محکمې په وینا دوی به یې اوس د 15 کالونو پورې ماشومانو ته کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لري تاسو غوږی د نودونکو د پاکستان وفاقي حکومت فیصله کړی چې په فاټا کې اصلاحات لپاره تیار کړل شوی سفارشات به د بحث لپاره د سپتمبر په 2 قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم محمد نواز شریف فاټا اصلاحاتي کمیټې ته امر کړی چې د خیبر پختونخوا حکومت او د فاټا د پارلمان غړو سره په راتلونکي ملاقات وکړي. فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه خپلې سفارښتنې تیرونه وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلې وي. په دغه سفارشاتو کې ویل شوي چې فاټا ته د ځان له صوبي درجې ورکولو یا د ګلګل بلتستان په شان کونسل جوړولو پر ځای دي قبایلي سیمې مرحله واري په خیبر پختونخوا کې ورګړې کړل شي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله پر رپورټ کې ورو.
د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلې شوی دی چې د وزیر اعظم نواز شریف په هدایت او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د فاټا اصلاحات او لړ کې د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق او اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه سره ملاقات وکړو او سپیکر سردار ایاز صادق په قومي اسمبلی کې په سفارشاتو بحث پیل کولو لپاره د ستمبر 2 نیټه ټاکلې ده. په بیان کې ویلې شوی دی چې فاټا اصلاحات او لړ کې تیار کړی شوی سفارشات ټول وفاقي وزارتونو د صوبو اعلی وزیرانو جوائنټ چیف اف اف کمیټي فوزی مشرانو د اف ای ای او ای بی مشرانو ته لیږلې شوې دي. د ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحاتي کمیټي ته د خیبر پختونخوا حکومت او د فاټا د پارلمان غړو سره په راتلونکي اونۍ کې د ملاقاتونو امر کړی دی. د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه منتخب د پارلمان غړی شهاب الدین وایي
لپاره یو لای عمل جوړول چې کوم ترمیم نه غواړي نو هغه باندې د اپوزیشن او د پارلمنت سره مشوره کول، دا دي چې کومې خامیانې دي یا د چا چې کوم سوالونه دي هغه مطمئن کول. نو دې لپاره ضروري خبره چې دا پارلمنت ته راشي، نو ځکه دا پارلمنت ته په دې نیکس سیشن کې روان دي. دا د نیشنل الیکشن پلان سره دا اصلاحات، نو زما په خیال باندې چې په دې کې خو یو پارټي داسې نه چې هغه مخالفت وکړي.
بلخوا د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي چې دا سفارشات د بحث لپاره پارلمان ته وړاندې کول د حکومت یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې زر تر زره دې په بحث مکمل کړی شي او وزیر اعظم نواز شریف دې فاټا اصلاحات اعلان کړي.
دا کوم ریکمنډیشن چې دی کدا ایگزیکټیو آرډر باندې وشي نو څنګه چې دوله پرایم ورک کې خېده 15 کال او به داسې مطلب لاسو ته غځي، نو دا به دغه بیوروکراسي زموږ فاټا سیکریټریټ چې هغه اوس موجوده ده نو هغه به تر ډېر بدترین شکل سره ناکام کولو کوشش کې کامیاب شي. خو کله دا لیګل شي او اسمبلی کې باندې باسو شي دا عیني سوګرځي، نو دا به ډېر زیات پروټیکټ شي او دته بډیر زیات چې دنو تحفظ ملو شي. نو دا یو خامل له خبره ده.
یاد دی وی چې فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلی سیمو راتون کې په حق لا خپل سفارشات 13 اونۍ وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلی وو چې پکې ویل دي چې فاټا له ځان له صوبې درجه ورکولو او یا د ګلګت بلتستان په شان کونسل جوړولو په ځای دی قبایلی سیمه مرحله واري په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
درنو دونکو په همدې موضوع کې پات کیږو. د جنوبی وزیرستان قبایلی مشران وایي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره وړاندې کړل شوي سفارشاتو کې ابهام دی او په کار وا چې په یو واضحه فیصله کړی وي. د دوی په وینا له 500 کلونو راهیسې د اصلاحاتو خبرې کیږي خو پرې عمل نه دی شوی. بلخوا وفاقي حکومت فیصله کړې چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په سفارښتونو به د سپتمبر میاشت په 2 منیټه بحث پیل شي. نور تفصیل له سیمینه د مشال اړیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان قبایلون ویایي چې دوی په علاوه چې د قبایلی سیمې د قانوني آئینی بدلون او د اصلاحاتو دپاره جوړه کمیټه کله هم وزیر اعظم او نورو چارواکو ته خپل سفارشات پیش کړي بیا به د دغو سفارشاتو سمدستي ګټورې نتیجې راووزي. خو افسوس دی چې خبره 15 کاله نوره وغځېدله. په دغه برخه کې بادام ګل مسعود مشال ریډیو ته په دارنګ ژغ
قانون ورکول جوړول دا یو عام مجلس یو عام گپ نه دی. دا د انټلیکچوال چار دو خو زه په دا ډارم چې عادل ماشوم د مرغی نه روبنده وشي چې د میرا پښتونه یې خپرک بولي چې نه مرغوي او نه جناور وي چې آله باندې روبنده وشي.
سردار جمال الدین شمال خیل ویایي چې په اګراک شه د دامرا څمڅار نشي
سینیٹر
محمد صالح شاہ قریشی سویائی واروائی زنے
قانونی
آئینی بدلون سرا دی اصلاحاتو ارادے لاری اغا دے اول جنگ زپل ڈنگا سیما جوڑا کی بیکورا قبائلیون دے پکور کی او بیا دے قبائلیانو دے خوشحالی ترقی پا نوم چکم فنڈونا پا منز چھ سارا ویشل شی دا غونا دے لاس تم او پا دا غابا ریکش چکم فنڈونا بے مخا استعمال شوی دی دا غوی دے سختا کلکا پشتنا وشی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
درنو اوریدونکو د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. دی نیشن ورځپاڼه د فاټا اصلاحاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې یو ځل بیا د پخوا پشان په قبایلی سیمو کې د اصلاحات عملی نشول. ورځپاڼه لیکي د فاټا اصلاحاتو په اړه د مخکې په څیر دا ځل هم یو رپورټ مخې ته راغلو چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د اګست په 24 د لوړې کچې یوې غونډه کې یې د ځنډولو پرېکړه وکړه. په مقاله کې د فاټا اصلاحاتو وړاندې شوي رپورټ کې په ځینو نقطو تنقید هم شوی خو ځینې پکې په ښو خبرو معنی ښې خبرې هم په ګوته شوي دي. د مقالې نور برخې درته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي د پاکستان ریاست یو وار بیا د فاټا اصلاحاتو په اړه رپورټ عملي کېدلو ځنډول. که څه هم په دغه رپورټ کې په قبایلی سیمو کې د آئینی قانوني او انتظامی اصلاحاتو لپاره د 500 کالو مودې وړاندیز شوی دی خو بیا هم ورته حکومت تیار نه دی. ورځپاڼه لیکي د 1980 کال راهیسې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه وخت په وخت رپورټونه مخې ته راغلي دي خو عملي ګامونه تر اوسه نه دي پورته شوي. ورځپاڼه لیکي د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د فاټا 19 پارلماني غړو د هیواد په تاریخ کې په اول ځل د آئین په 275 ماده کې د بدلون په اړه په پارلمان کې یو بل وړاندې کړ. په دغه بیل کې دوی فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو او قبایلی سیمو ته د عدلي دایره کار غځولو وړاندیز شوی. وروسته بیا وفاقي حکومت د اصلاحاتو یوه کمیټي جوړه کړه، خو له بده مرغه پکې د قبایلو استازیتوب شامل نه و. ورځپاڼه لیکي د فاټا اصلاحاتو په اړه د رپورټ له مخې په نوي نوم سره دغه سیمې په همدې حالت کې د پاتې کولو وړاندیز شوی دی. ورځپاڼه په رپورټ کې دوه داسې نقطې په نښه کوي چې له مخې د استعماري نظام بنیادي خصوصیات بیا هم په ځای دي. د مثال په توګه په رپورټ کې دي چې د فاټا د ښه حکومتدارۍ اکټ کال 2018 په نوي نوم سره به اف سي آر هم هغه شان عملي کیږي. دویم په رپورټ کې له صدارت نه منتخب پارلمان ته د قانون سازۍ او واکدارۍ اختیار د منتقلولو وړاندیز هم رد شوی دی. د ورځپاڼې په خبره کچرې دغه رپورټ په موجوده حالت کې عملي شي، نو د فاټا لپاره قانون سازي به د صدارتي حکم تر لاندې جاري وي، د منتخب پارلمان به پکې څه عمل دخل نه وي، او د فاټا ملکي یا سیول او پوځي انتظامی حکومت به د مخکې په شان غیر شفاف وي. ورځپاڼه لیکي دا به د سیمې پر سیاسي او اقتصادي پرمختګ منفي اثرات پرې باسي. ورځپاڼه بیا په رپورټ کې ځینې مثبتې خبرې هم په ګوته کوي. ورځپاڼه لیکي یوه خبره پکې دا ده چې راتلونکي کال په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو وړاندیز شوی دی چې تر اوسه د امنیت په پلمه ځنډول شوی دی. بل په رپورټ کې د سترې عدلي دایره کار فاټا ته د غځولو وړاندیز شوی چې د ورځپاڼې په خبره که عملي شي، نو د اصلاحاتو پروسه په عملي کېدو او د فاټا ولس ته د آئین له مخې خپل بنیادي حقونه ترلاسه کېدو کې به ښه رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو یو غوږی درنو دونکو د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د القاعده او داعش د دوه قومندانانو په شمول د دغه طرح وسلوالو ډلو شپږ وسلوال نیول شوي دي. چارواکي ادعا کوي چې دغه وسلوالو په افغانستان کې روزنه ترلاسه کړي او په شام کې هم وسلوال فعالیت کړی دی. وسلوالو د حکومتي اداو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه د بارکوال میاخیل پر رپورټ کې ورو.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي پرون یک شنبه د اسمبلی په غونډه کې دا وکړه چې امنیتي ادارو د افغانستان پولې ته نږدې په نوشکي سیمه کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس شپږ وسلوال نیولې دي. بوکټي د اسمبلی تر غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو وسلوالو کې د القاعده او داعش ډلو دوه ځایي قومندانان هم شامل دي. د دغو وسلوالو د قومندانانو په شمول مشپش ترهګر نیولې دي. دوی له القاعده او داعش ډلو سره تړاو لري چې په 2012 او 2013 کې په القاعده ډله کې شامل شوي دي. سرفراز بوکټي د دغو نیول شویو کسانو نمونه وانخیستل او نه یې د دوی د هویت په اړه سمدستي څه وویل، خو وایي له دوی څخه یوه اندازه وسله او تبلیغاتي مواد هم ترلاسه شوي دي. بوکټه ادعا کوي چې دوی د جګړې لومړنۍ روزنه په افغانستان کې ترلاسه کړې او وروسته یې په سوریه کې هم د داعش ډلې په ملاتړ په جګړه کې برخه اخیستې ده. که څه هم سرفراز بوکټي څه موده مخکې په ټینګار سره ویلي وو چې په بلوچستان کې هیڅ د القاعده او داعش ډلې وسلوال نسته او نه دلته کوم فعالیت کوي، خو د دغو وسلوالو تر نیول کېدو وروسته وایي چې القاعده او داعش ډلو سره تړلیو دغو وسلوالو غوښتل چې په سیمه کې د ترهګرۍ لپاره نور خلک جذب کړي او هغوی ته روزنه ورکړي. د بلوچستان په نوشکي سیمه کې خلک په القاعده او داعش ډله کې شاملېدو ته هڅول او بیا یې د وسلوال تربیت لپاره افغانستان ته لېږل. موږ به دوی ته اجازه ورنه کړو چې دلته خپلې منګولې ټینګې کړي. زه فکر نه کوم چې د دې شبکې تر ماتېدو وروسته به دوی دلته نور فعالیت وکړي. دغه وسلوال په داسې حال کې نیول شوي چې د بلوچستان په اکثرو سیمو کې د کوټې د 8 اګست تر خونړي ځانوژونکي برید وروسته په وسلوالو پسې د کومبینګ یا د ژمنځي عملیات دوام لري، او حکومت ادعا کوي چې په ترهګرۍ کې د لاس لرلو په تور یې لسګونه نور کسان هم نیولي او احتمال څرګندوي چې له القاعده او داعش ډلو سره تړلي نور کسان هم ونیول شي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال اړتیا تاسو غوږی دنودونکو، د پاکستان خبرلارانو مرکزی اتحادیه فیډرل یونین اف جنرلز درې ورځنۍ غونډه په پیښور کې پای ته رسیدلې ده. د دغه غونډې مقصد د خبر اعلانو اتحادیه کې ډلبندي ختمول وو او د اتحادیه انتخابات کول وو، خو د پنجاب د خبر اعلانو اختلافاتو له وجې ټاکنې د ځنډ ښکار شوې دي. د دې غونډې جوړونکو د پیښور خبر اعلانو کوله. د دوی په وینا په موجوده حالاتو کې د خبر اعلانو ژغورلو لپاره ضروري ده چې ټول رای یو ځای شي. د دې غونډې نور تفصیل له پیښور د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا ټول پاکستان نه راغلي خبریالانو ترجمان غړو پیښور کې درې ورځنی اجلاس سرته ورسېد چې پکې د ټول ملک د خبریالانو د ډلبندۍ وروستو د یو موټی کولو د دوی په ستونزو او د دوی په مالي او بدني تحفظ باندې خبرې اترې وشوې او قراردادونه پاس کړی شو. د غونډه کې برخه اخیستونکي د ټول ملک نه سینر خبریالانو برخه واخیسته چې پکې وویل شو چې د تیرو درېو کالو راسې خبریالان چې کوم د ډلبندۍ ښکار شوي دي له وجې ستونزې نور هم سیوا شوي دي. د دغې خبریالانو مېلمستیا کوونکي دا پیښور کې د خیبر یونین آف جرنلسٹ مشر سیف الاسلام مشال لیڈو توائی ډیر شی قراردادونه د کی منظور شو او اغه کی چي دي کارکونان صافیان کوم مسائل چي دي ویج بورډ ایوارډ دے داغه جوړخ دے داغه عمل درآمد دے داغه مطالبه شو زیبو دے صافیان چي دي اغه د دڑکو او د خطرات خکار دي او د غختنه شو چې صافیان تحفظ یقیني وکړي شي زیبو دے چي دي د ازادي صحافت باندې پابندیاں لګي داغه د بهاله هم مطالبه شو. نو موري زیاته کړه چې د پنجاب یو دوه ډلې داسري چې هغه د ډلبندۍ جوړ کړی دا او د پیښور خبریالانو هڅه وکړه چې ردوی دا ډلبندۍ ختم کړي او ټول خبریالان د ټول ملک په کچه باندې یو کړي. خو له تر اوسه لا دغه اختلافات نه دي ختم شوي. درې کاله پورې د دې یونین چې وو د تعطل ښکارو دا ډېره اهمه خبره ده جی چې صحافیان باید چې پلو کې هم متحد وي او دا څه بې اتفاقي چې وه او چې انتشار وو ډلبندۍ وو نو هغه تقسیم ختمولو لپاره دي خپلې هلې ځلې وکړي. خو اوس هم د مختلف اختلاف رای په وجه مختلفو نظریاتو په دل بندشتا خودی اجلاس سره هغه کې یو تحرک پیدا شو او اوس امید پیدا شو چې صحافیان به متحد شي. بل خو دا غونډه کې برخه خستونکې د بلوچستان صوبې نه راغلي یامل خبريال سلیم شاهد چډان ورسپان سره کار کوي وای
خبردار چې دا چې کوم نن سبا پاکستان کې چې کوم جرنالیزم دی دا ډېر خطرناک زون دی. موږ نه موږ دا سپیشلی 2001 نه بعد چې دا چې پاټا دی خیبر پختونخوا او بلوچستان چې هغه ډېر جرنالستان دی ډېر خطرناک دی. خالص بلوچستان خبر کوم التا تقریبا 42 جرنلسٹان چې دی اوشتلې کنا دا په خبره راځي چې دلته کوم اخبارونه دي او د کوم میډیا هاوسز دي هغه ډېر ایکسپلایټ کوي کوټه مسلې دي جرنلسٹان دا صورتحال کې چې دی جرنلسٹان چې د دې اتحاد ډېر ضروری دی کنا
دا په مول دا چې پاکستان فدرل یونین اف جرنلسټ یا په ملکی کې چې خبريالانو کوم اتحادیه ده انتخابات هر دوه کال پس کیږي. خو له د پنجاب د خبريالانو د ډلبندې له وجې تیر یو کال راځي انتخابات نه دي شوي او نن هم د انتخابات کې خو د پنجاب د دغه دوه ډلو ترمنځ د اختلافاتو له وجې د ځنډ ښکار شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال لړۍ ته تاسو غوښتنو درکو د مومند په خوایزو بایزو او انبار تحصیلونو کې تر دې دمه یو های سکول هم نشته چې له وجې په سیمه کې تر لسم جماعت پورې د زده کوونکو شمیر ډیر کم دی. دغه سیمو اوسیدونکي خپل ماشومان زده کړو لپاره پیښور او نورو سیمو ته لیږي. بلخوا پولیټیکل چارواکي وایي چې دا مسله په پام کې دا ډیر زر په دا حل کړل شي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال لړۍ خبریال شاهنواز ترکزی په رپورټ کې ورو.
د محمد ایجنسی په امبار خوایزای او بایزای تحصیلونو کې تر دې دمه د هلکانو یا د جینکو لپاره کوم های سکول نشته چې له وجې د زده کوونکو شمیر هم ډیر کم دی. ولس وای چې د هغوی ماشومان چې پنځم جماعت نه ووځي بیا یا خو په سیمه کې د بانډو ژوند کوي او یا نورو ښارونو ته مزدورۍ لاړ شي. د امبار د سیمو اوسیدونکي احمد یار خان وای
غریبانان دی چې ډېر کراچۍ ته مزدور ورته چې نو د سکول په کې څه پوښتنه راځه نه کنه غریبانان دی وښه ته نه کیږي چې لري لا شي خرچې نه شي برداشت کولای. موږ دا سوال کوو چې په کوم ځای کې ته ضرورت دی چې هغه په بیزو کې خوایزو کې استعمال خیل کې چې شولوري دې په خپل ځای باندې سبق وایي کنه.
او بل خو د خوایزو وسیدونکو فضل خالق وای چې په سیمه کې د عسکري اپریشن ورستو امنیت بحال شوه باید حکومت د خوایزو او بیزو تحصیلونو لپاره یو د های سکول بندوبست وکړي. نو تعلیم محکمه محمد ایجنسی په دغه دریو تحصیلونو کې د های سکول د جوړونې لپاره کوم ګامونه پورته کړي او یا نه؟ ایجنسی ایجوکیشن افیسر سعید ګل وای
چې مشر خوېزو بیزو او په امبار د های سکولونو د کالجونو زورشته د سپارشات به زه پاټا سیکټر ته لیږم او انشاءالله په راتلونکي وخت کې به دې ته کالجونو ورکړی شي.
او د خوایزو او د بایزو زیاتره ولس پېښور او چارسدی کې هم په دې خاطر کډوال شوي چې ګنې بچي په دغه ځایونو کې سبق ووایي. دوی وای چې که هر کله په سیمه کې تعلیمي ادارې جوړ شوي نو خپلو سیمو ته به واپس ستانه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی درنو دونکو وخت شوه دی د غرمې 12 بجې انیس اجمل له خبرو لنډی زور
دا قبلی سیمو صحت محکمی چارواکی وای په شمالی وزیرستان کې خنک ناروغه د نور ماشومان وشلی دي. د شمالی وزیرستان صحت محکمی مشر ډاکټر حمید الرحمن پر مشال ویډیو ته ور دا ناروغي وستر په منځل سیمه نه داندې کوي باندې انور کولو ته خبر شوی دی. بلخو د شمالی وزیرستان ځینو خلکو ویلي دي تر اوسه د خنک ناروغه پر ضد په سیمه کې د واکسین کمی هم نه ده شوی. د جنوبی وزیرستان سنی اوسیدونکي وای د قبایلو شوند ته په کتو سره د فاټا د آئینی انتظامي اصلاحاتو په اړه زر تر سره پریکړه وکړل شي. د سیمې نه یو سینیټر محمد صالح شاه قریشي نن مشال لیډیو ته وویل چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره د ډېرې مودې راهیسې خبرې روانې دي، خو تر اوسه هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي. په پیښور کې ځینې خبریالانو تور پورې کړې. له پنجاب سره تعلق لرونکو ځینو کسانو د خبریالانو ترمنځ ډلې جوړې کړې چې له وجې د خبریالانو ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. تېر ورځ په پیښور کې د پاکستان د خبریالانو اتحادیو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده چې پکې د خبریالانو د ډلبندۍ ختمولو، د ای په تحفظ او د یو کال نه د ځنګ ښکار شوو انتخاباتو په موضوع خبرې وشوې. افغان چارواکي وایي د کونړ په 1500 کې به د پولیو یا ګزینو ضد د واکسینو کمپین پیل شي. د کونړ ولایت د عامې روغتیا یو چارواکي ډاکټر فضلي پرون مشال لیډیو ته وویل چې باید وسلوال او خلک په دې لړ کې ورسره مرسته وکړي. د امریکا د صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندي ډونلډ ټرمپ وایي که د 8 نومبر انتخابات یې وګټه نو د سوګند پورته کولو وروسته به ډېر زر غیر قانوني کډوال خپلو هیوادونو ته بیرته لیږل پیل کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د وینسویلا له ولسمشر نیکولس مادورو سره د تیلو نړیوال نرخونو سمولو او د تیلو د برامد کوونکو هیوادونو تنظیم اوپیک د پیاوړي کولو په اړه خبرې کړي دي.
سجمال بچی ته خبرونه لنډیزه تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبریال سراج زهید د مقامي ورسپانو ادارې لوست دی او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
دور دور ژبې ورسپانې نه یې باد خپل ادارې کې وای کسه هم د ترخه کری خلاف جنگ کې د پاکستان سیکورټی فورسز خپل کردار ادا کوي او دارنګ کله چې په کوټه کې د ترخه کری په خوښو نو حکومت هم د قومي اکشن پلان په شلو نقطو د عمل درآمد فیصله وکړه او دې لړکی یو شمېر غونډې هم را وبللې او وی ویل چې اوس به په شلو نقطو عمل کیږي چې دارنګ لدی خاورې ترخه کری ختمه شي. ادارې وړاندې لیکي ترخه کری یو داسې ناصر دی چې ترسو د دې خلاف په مجموعي توګه جنگ نوي شوي تر هغه په دې کابو موندل ګران دي. باید چې په اسکولونو، اسپیتالونو او نورو ولسی ځایونو کې سی سی ټی وی کیمرې ولګول شي او که په کوم ځایونو کې سی سی ټی وی کیمرې نه وي او نه خاردار تارونه وي نو هغه ادارې دي وتلل شي تر څو چې یې حفاظتي ګامونه نه وي پورته کړي. اداریا اخري کې وایي تر څو چې د ترخه کری خلاف جنگ د پاکستان ولس خپل جنگ نه وي ګڼلې تر هغه په دې باندې قابو نشي موندې. نو باید چې د سرکاري ادارو سره سره د پاکستان هر وګړی د خپل ذمہواري وګڼي چې له دې خاورې به ترخه کری ختموي نو هله به ممکن شي چې دلتا امن قائم شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک روس پڼخ پلې ادارې کې وای د داخله چارو وزارت د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو عمل کې غیر ملکیانو لپاره پرزاکارانه توګه د شناختی کارډونو د واپسې په موده کې د یوې میاشتې نور وخت ورکړي او وای چې کوم غیر ملکیانو د پاکستان جالي شناختی کارډونه جوړ کړي وي هغه د پرزاکارانه توګه په یو میاشت کې خپل جوړ کړي شوی شناختی کارډونه واپس کړي. د ادارې په وینا کې هم یو خوا د در ملازمینو د خپل جیبونو ګرمولو لپاره جالي شناختی کارډونه جوړ کړي چې له ملک سره یې زیاتې او بدنیتی هم کړې ده. نو بل پلو د پاکستانیانو سم شناختی کارډونه هم بلاک کوي چې له قبلې د خلک د یو شمېر مسلو سره مخ دي. ادارې زیاتوي اوس د حکومت دا ښه ګام دی چې د یوې میاشتې وخت یې ورکړو خو باید چې دغه معامله په نظر کې وساتل شي او بې تسوجې د عام پاکستانیانو د شناختی کارډونو د بلاک کولو نه ډډه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان ورسپانې په پاکستان کې د سغد رضای او هافینګټن پوسټ په پاڼې د چین او افغانستان په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دوه لیکنو مهمه برخه درته نساج مل وړاندې کوي.
ڈان ورسپانه لیکي د تیرو ډیرو کالونو راهیسې په پاکستانی پوز نیوکی کېږي چې د هیواد له جهادي ډلو سره ملاتړ کوي، خو د پاکستان فوج وار په وار داسې تورونه رد کړي دي. د 1990 لسیزې په هغه موده کې چې په کشمیر کې سخت دریځ زور اغستی و، آزاد خیالو وار په وار د رد عمل پیشبینی کړې وه. مقاله لیکي په کشمیر کې د یادو حالاتو را په دې خوا تر اوسه د جهادیانو لخوا د ګڼو خلکو وشنه دا څرګندوي چې د آزاد خیالو خبرداري سم و. ډان لیکي تشدد رامنځته کوونکو سره اړیکو ساتلو کې د پاکستان پوځ یوازې نه و. مقاله لیکي په هغه حالاتو کې ټولو لویو ګوندونو له سخت دریځو سره سمجھوتې کړې وې. ڈان لیکي د دې یو مثال دا هم دی چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې د مولانا سمیع الحق مدرسې ته د 3 میلیونه ډالرو ورکولو اعلان کړی و. مقاله لیکي چاته به په دې کې اس شک نه وي چې مولانا سمیع الحق د موجوده سیاست په اړه څه دریځ لري. نوموړي د وروستیو کې په خپل یو کتاب کې دا کړي چې افغان طالبانو یو ښه حکومت ورکړی و. اسامه بن لادن یو آیډیل شخصیت او القاعده د مغرب په نظر کې یو خیالي ډله وه. مقاله لیکي د میلیونونو هغو پاکستانیانو لپاره چې مختلفو طاقتورو ادارو کې په لویه کچه نه دي، دا کافي ده چې باید د خپلو ګټو خوندي ساتلو په موخه د تشدد کوونکو مخالفت وکړل شي. مقاله لیکي خو زیاتره هغه کسان چې په پاکستان کې په واک کې موجود دي داسې ښکاري چې د حالاتو ته په بیل نظر ګوري. بلخوا هفینګټن پوسټ ویب پاڼه لیکي چې جنوب مرکزی ایشیا کې د افغانستان موقعیت چې سمندر ته لار نه لري د ځینو مسئلو لپاره یو سرحده ذمہوار دی. مقاله لیکي افغانستان ته د یو داسې لوی لارې په سترګه هم کتل کېدای شي چې دا د جنوبي ایشیا نه تر مرکزی ایشیا او مغربي ایشیا نه تر مشرقي ایشیا پورې هیوادونه له یو بل سره یوځای کوي. مقاله لیکي د افغانستان په مشرق کې چین او په جنوب کې هند دا مهال په نړۍ کې د ځواکمنو هیوادونو په توګه راپورته شوي دي. د وسایلو ترلاسه کولو لپاره د چین او هند موجودګي او خپل منسي سیالۍ په سیمه کې تر ډېره اغېز کړی دی. ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې معدنیات موجود دي چې له وجې هند او چین پکې دلچسپي لري. مقاله لیکي ایټمي وسله لرونکي هیواد پاکستان چې په اقتصادي او پوځي توګه مضبوط هیواد هند سره یې سو واري جنگونه هم کړي، په افغانستان کې د هند زیات اغېز لیدلو وروسته خپلې ګټې له ګواښونو سره مخامخ ویني. مقاله لیکي د یادو حالاتو له وجې پاکستان په مسلسله توګه طالبانو ته محفوظه ځایونه او ملاتړ ورکوي. پاکستان بیا ویلي دي چې د افغانستان سولې او ثبات په لړ کې پوره همکاري کوي. هفینګټن پوسټ لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د خرابو اړیکو له وجې د بې باورۍ داسې حالات جوړ شوي دي چې نیغ په نیغه په افغانستان اغېز کوي. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ د بې اعتمادۍ په اړه لیکي، که په دې دواړو کې یو هیواد هم کوم ګام پورته کړي نو بل ورته د شک په سترګه ګوري او د مخنیوي لپاره یې د رد عمله کار اخلي. مقاله د پاکستان او هند په اړه لیکي داسې څرګندېږي چې څه کري هغه بری بې پالیسي اوس د کابو نه بهر وتلې ده او په نږدې راتلونکي کې د ختمېدو اس امکان نه ښکاري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال اړو ته تاسو غوږی. د ایران د عدلی لوړ پوری چارواکي وای چې پانسیانو هم ونه شو کړی چې د مخدره توکو مخنیوي وکړي. د دې په خبره په هغه هیواد کې د مخدره توکو قاچاق زیات شوی دی. بل خو د مخنی نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل ویلي چې په 2015 کال کې په ایران کې 971 کسانو ته پانسۍ ورکړل شوې او د سخت کال له پیل څخه ښایسته د پاسه 270 تنه پانسۍ شوې دي. په دې اړه د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ جوړ کړی چې تفصیل یې سهیله حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د ایران یو لوړ قضایي مقام وایي چې اعدامونه هم نشوای کړای د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیسي. د ایران د قضا د څېړنیز کمیټې رئیس محمد باقر الفت د ایران د تسنیم خبری آژانس ته وویل د انتظار وړ پایلې لاسته نه دي راغلي او د مخدره توکو قاچاق لږ نه بلکې ډېر شوی دی. الفت وایي یو مهم لامل دا دی چې د مخدره توکو د قاچاق په جرم اصلي تورن نه بلکې ساده قاچاقبران اعدامیږي. د ده په عقیده به ګواښونکي دا وي چې د اعدام پر ځای دا کسان په اوږده حبس کې واچول شي او شاقه کارونو ته وګمارل شي. ایران د نړۍ یوه له سترو اعدامي شوراګانو څخه لري. د امنیستي انټرنیشنل د راپور له مخې په 2015 کال کې په ایران کې د 971 اعدام حکمونه تطبیق شول او د سږ کال له پیل څخه ښایي څه د پاسه 900 تنه اعدام شوي وي. د ایران اسلامي جمهوریت وایي چې یوازې په 2012 کال کې 388 تنه اپیوم چې د نړۍ 2.5% کېږي نیولې دي. خو ویل کېږي چې د مخدره توکو له قاچاقچیانو سره د افغانستان او پاکستان په پولو کې د اخو ډب له امله ډېر امنیتي کارکوونکي هم له لاسه ورکړي دي. د دغو اعدامونو زیاتره قربانیان یا د مخدره توکو قاچاقبر وو او یا هم د ماشومانو د جنسي تجاوزونو مرتکب تورن کسان. اوس له میاشتو راهیسې په ایران کې په دې خبرې کېږي چې د مخدره توکو د قاچاقچیانو په وړاندې د مبارزې لپاره د اعدام په سزا غور وشي. د ایران قضا وایي چې د مخدره توکو معامله ګران چې په زرهاو ځوانان د مرګ کندې ته ټیل وهي باید سزا وویني. ملګرو ملتونو په تکرار د مخدره توکو په وړاندې د ایران مبارزه ستایلې خو د اعدام د حکم پر ضد دي. د مخکنیو راپورونو په اساس ایران یو شمیر افغان وګړي هم د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام کړي خو دقیق شمیر یې نه دی معلوم.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لري ته تاسې وګه د نوو دن کو د فاټه د بیا بهاله احسان کی چارواکي وای چې دوی د خبري جنسي په باړه او تیرا میدان کې په ځین کلو کې د لنګ کلو شو کورونو د بیا جوړولو سروي سرته رسولې ده. د دوی په وینا اغزمن شنو کورونو سره به یو خصوصي ټوکن یا پرچا ورکی بی خو بیا د باړي او تیرا میدان متاثر خلک وای چې د موضوع ورکولو دغه عمل ډیر وزن دي او باید دوی ته دغه مالی مرستې زر تر زر ورکړل شي چې خپل کورونه پرې بیا آباد کړي. په دې اړه نور تفصیل له سیمه د مشال لري خبريال فرهاد شینواری په رپورت کې ورو
د فاټا د بیا بهالې څنګه چارواکي وایي چې د خیبر جنسي د باړي او تیرا میدان په ځنې برخو کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو په وخت د ورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې مکمل شوې ده او متاثر شو کسانو ته د ماویزې پرچې ورکول پیل کړي دي او خواوشا درې زره کسانو ته دغه پرچې جوړې کړي دي او چې چا نه وي وصول کړي نو د خیبر هاوس په خبر نه دي معلومات واخلي. خو بیا باړي او تیرا میدان ته نشوی کډوال وای چې د سروې هم ډیره موده وشوه او زیاتره خلکو ته د ماویزې پرچې هم ملو شوې دي خو د کورونو د بیا جوړولو لپاره تر اوسه مالی مرستې نه دي ورکړې شوې او دغه عمل ډیر وزن دی. په دې حق له د باړي او تن اسلم خان پرې دی مشال ریډیو ته وای
کورونا مران شوې دي په ګورو باندې لګیدل دي انداسه چې کوم کار ته لیږه غاب سه بیا نه سه برنو ورن کوي مونږ لا وسته کړم له شروع خو د ولاست کو دي چې مونږ را پیسې زرم نو چې مونږ خپل کورونا پر جوړ کړو دوباره فوټو کړم بار دے پہ وہ پیل کلی سے تو سلا بھی منگ کوٹے چاہتے ہیں کہ روپے بھی نرکو یہ تقریباً پنجش پہ کولا منگ دا خوری بزوم تیرا کڑا بہار ہم کاڑے وقت کیے کریا وانے کورنا زونا نہیں بولی
دا کا خیلو نیک مرخان اپریدی وویل
مطمئن ہو بالا شو چی مولا سمے لاوش نو زور ازو پسے کلا یو تاریخ را کی کلا بل تاریخ را کی او بس مطلب ہے جتا پسونا مو پسونا ہے کہو بیا بن کا تیسی جے نو کور خو وران دے را سوکن دا سنشتا جگا کور وران نہیں کنا
یو بلتن رحمت اللہ پری دے وائی چھڑیر مو دو شوا چھ درخواستو نے ورکڑی خطرو سورتا چھ ندی ملو شوی
دلتا منگرو غری دا غا در پسونا انجام کری وکانا نو جی مو خدا وائیو چھ کورونا را تا جار شی روزگار را کرل شی لکان کلیار شی
دا چې په باړه او تیرا میدان کې د وران شو کورونو د ماویزې ورکولو دغه عمل ولې وزنډې د په دې حق له د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم یو چارواکی عادل ظهور وای
مختلف سټیجز دی پہلا لګل دی ذهن کې دی چې را د 100 پیری سروې وشي دا اصل کې سروې نه وي سروې یو پیری نه شلی شي وي دا هغه د پاسا بالکل هغه لیست مکمل ریفاین کول لپاره چې را د کرپشن ایلیمنټس او دغه شیزونه تیوزي نو دا مختلف مانیٹرنگ ٹیمز وی چیرا دا پہلانے سر ویشو ہے ائی دا ٹک تک ٹک نہ اگے دا پسی بہ مختلف مانیٹرنگ ٹیمز او اگا ویریفیکیشنز وی نو سر وی واقعی شوی دا گے ویریفیکیشن چکل نہ سنگ چکم ایجنسی سٹیئرنگ کمیٹی دا گے ویریفائی کی نو پی دا چیک تا پراغو کی اگے
چروا کی وے چ پ باڑا او تیرا میدان کی د فوزی عملیات پ نتیجہ کی حکومتی وقت منی بحال شوی دا او زیاتہ ربی کور شوی خلق ورتا ستانہ شوی دی فرحات شینوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریڈیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
تړون
په پاوکم 2 بجو
حجرا
په 8:30 د پاسه 2 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
مشال لري ته تاسې غوږی د نوډونکو په خبر پښتونخوا کې د امنیتی ادارو لخوا د افغان کډوالو د تنګولو لوجه د پیښور په بورډ بازار کې کاروبار په سلو کې 10% ته راټیټ شوی دی. دا پیښور د بورډ بازار د سوداګرو د اتحادیې مشر حاجی اسمت له مشال اړو سره په خبرو کې ویلي چې بورډ بازار کې اوس د اتیا لکو دکان څوک په 80,000 هم نه نیسي. نوموړي سره د مشال اړو خبریال غلام غوس مرکه کړې او په سر کې ترې پرختلي چې افغان سوداګر کوم ستونزو سره مخ دي او کاروبار یې څومره اغیزمن شوی دی. نوموړي په جواب کې وایي
په مارکیټونو کې ګرځي، مارکیټونو کې چې پولیس وګرځي دکاندار را پاسې چې کاټ راکا که چا سره کاټي او کني دلته یو انتشار جوړیږي. هغه بازار کې چې کم خلک راځي سودا خرید او فروش ته، هغه چې پولیسو چاپی ونی اوغه هغه بازار پرې دی وتښتي. پولیس ته مونږ درخواست کوو که تاسو چک پوسټ اچوي، روډ د پاسه اچوي، په بازار کې دننه د اپریشنونه زمونږ د کاروبار په ساته ډیر غټ اثرات ورته کاروبار بل سلونه لاس فیصد تر اپ کو شوی دا
ستا په دکان کې به مخ کې څومره سودا کېدل و څومره کې
زما په دې دکان کې مخ کې کم نه کمه 5000 برا شپېتا او 1000 تلک پر بزمنګ سودا کېدل و چې زما دا زوی دی ورځي 3000 روپۍ سودا و کې منګه بیا خوشاله چې زغه بیګاله خو کوړه ترکاری سبزی مبزي کېږي بالکل بازارونه زمنګ ختم زمنګ چې چا سره قرضې دي چورتوي پیسې راک نشته څه شي درکو او په منګه چې چا دی اغه راځي منګه د غریوانه نیسو منګ نه غواړي او زمنګه دا خاص پاکستان وفاقی حکومت او صوبوي حکومت او د افغانستان حکومت زمنګه دا خاص ده چې پاکستان کې کم افغان تاجران دي د دیو په حق له باید دوی غور وکړي چې زمنګه دا کمی قرضې چې خلکو سره دا په څه طریقه منګه راوباسو. په دې دکان باندې اته میاشت کېږي ما 2.5 لک روپۍ په ډیکوریشن لګولي، پروس کله دا دکان اتیا لک اغیسته اوس په اتیا زرم څوک ناخلي. افغان تاجران چې په پاکستان کې که په بورډ کې دي که په صدر کې دي، خیبر پختونخوا کې دي که په پنجاب کې دي که په کراچۍ کې دي که په کوټه کې دي، لږ غټو ستونزو سره مخامخ دي او ډیرو غټو تاوانونو سره.
دا خو ثابته شوه چې لکه افغان کډوالو ته دلته په پاکستان کې مشکلات راولاړ شوي دي او که هلته لاړ شي نو هم ورته مشکلات دي. نو څه وایې چې څومره وخت د دې وغځولی شي د دې مهاجرینو د دلته د اوسېدو؟
مونږ دغه وایي دغه افغان کډوال چې دلته کاروباریان دي روزګار په مخ دي، دوی دې ته جوړ دي چې د دې نوخار سیند ته د خپل بچو غورځوي او خپل خودکشي وي. مونږ مهاجر چې زه درته وایم چې هلته آیسه دي او خیمې نه لري چې یو خیمه ورته د افغانستان حکومت
ورته پاکستان کې څومره وخت پکار دی؟
پاکستان کې کم نه کمه 3 الی 15 کاله باید وخت ورکړي چې دا غټ تجاران چې دوی خپل سرمایه راغونډي کړي. زما دلته 10 دوکانه دي، پروس کال 2 کروڑ روپۍ کولی، اوس 10 لکه څوک نه راکوي، 10 لکه څوک نه راکوي، زما دا سرمایه دلته پاتې شو. افغان کار چې څوک لري باید دا په خپله لاړ راشي چې دلته څوک دي دوی اساسه د خپل روزګار کم کړي، هلته افغانستان کې ځان ته یو بنیاد جوړ، یو ځان له آبادي ورکړي. زما کور دلته ده، زه چې افغانستان کې یو آبادي کوم په خپله تلی راتلی نشم، دا ماته ډېره غټه ستونزه ده.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال لري تاسې وګورئ. د نودونکو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د سلويختو قومي شوراګان واستازي د ننګرهار د قبایلو ریاست تالار ته ورټول شوی بو او هغه شوراګان یې وغندلې چې په مرکز کابل کې د ختیځو ولایتونو د شوراګانو په نوم غونډي جوړوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لري خبريال باز محمد عابد په رپورت کې راکوي.
په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د سلويختو قومي شوراګانو غونډه د یک شنبه په ورځ د ننګرهار د قبایلو ریاست په تالار کې جوړه شوې وه چې په سلګونو تنو پکې ګډون کړی و او ګردوی هغه شوراګانې وغندلې چې په کابل کې جوړې شوې او د ختیځو ولایتونو په نوم غونډې جوړوي. د مومندو د قومي شورا مشر اجي جانزیب په خپلو خبرو کې وویل د ننګرهار ولس له سختو کړاوونو سره مخ دی، خو کابل میشتو شوراګانو یې په اړه غږ قدرې هم نه دی پورته کړی.
په یوه دا چې دلته د ختیځو ولایتونو شورا په ختیځو ولایتونو کې اعلان شي دا چې په کابل کې رانیږي، دا به د قومونو نمایندګي څنګه وکړی شي؟ په موږ باندې چې کوم مشکل دی تاسو په ننګرهار کې د شینوارو مسله وګورئ، دا د مومندو مسله وګورئ، دا د اسارک مسله تاسو وګورئ، دغه مشکل دغه د ختیځو ولایتونو شورا په دغه کې څه شی کړی دی ودی وی چې دا شی وکړی دی.
د خوګیانو د قومي شورا بیان ډاکټر فاروق رئیس خیل وویل دوی ته هغه شوراګانې د منلو وړ نه دي چې قومي ملاتړ ونه لري.
په دې خاطر ټول شوي چې موږ غواړو چې د ولسواکۍ په اساس د منتخب شوراګانې موږ چوپ چوشاتې ولسونه یې منتخب وي ولس رایه ورکړي موږ هغه منو کلس کسره ټول شو د قوم نمایندګي کوي شالې قوم نه موږ هغه نه منو.
په ننګرهار کې د ګجرو د قومي شورا مشر حضرت رحمان ګجر وویل دوی هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د مشرقي ولایتونو په نوم په کابل کې غونډي جوړې کړي.
موږ هیڅ ته اجازه نه ورکوي د مشرقي ولایتونو په نوم باندې په مرکز کې سودا وکړي. موږ دلته ورسونو مشکلات لرو، تکلیفونه لرو، دلته ورسونو موږ دلته پراته دي. آیا سره چلته مرکز کې یو دوه درې کسان ناست د مشرقي ولایتونو په سر باندې دلته شوراګانې جوړي باید خلک راشي دلته د شوراګانې جوړ کړي دا قومونه راټول کړي.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې په کابل کې د ختیځو ولایتونو په نوم شوراګانې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، دوی به پر زت پراخه لاروینونه وکړي او خپل مدني حق به ترلاسه کړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
مشال رادیو تاسې غوږی دروندونکو، پرون سحر د نهه ورځو جګړو وروسته د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو لاسته ولوېده. د ولسوالۍ د بیرته نیولو په خاطر د امنیتي ځواکونو لخوا هلې ځلې روانې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د پکتیا ولایت چارواکي وایي د جانیخیلو د ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو په خاطر سختې هڅې روانې دي. د پکتیا ولایت مرستیال عبدالولی صحی بیګا شپه ازادۍ له رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جانیخیلو د بیرته نیولو لپاره پوره ځواکونه په واک کې لري.
قوتونه د دوه لارو د خوانه هم روان دي او همدغه لحظه چې تاسو سره زه خبرې کوم قماندي ځواکونه هم هلته عملیاتو مې بوخت دي. نو انشاءالله رحمان زر به وي چې د ولسوالۍ بیرته د دښمنانو لاس نه وباسي.
د جانیخیلو ولسوالۍ پرون د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو د سختې جګړې په پایله کې د مخالفانو لاسته ولوېده. ښاغلی صحی وایي د جانیخیلو د ولسوالۍ چې د خوست له ولایت سره لار لري په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون په سلګونو وسلوالو جنګیالیو ونډه اخیستې. د هغو رپورټونو له مخې چې موږ ته رسېدلي د دښمن له 650 تنو څخه زیاتو کسانو په دغه جګړه کې برخه اخیستې وه. په دې جګړه کې او معمولا د پکتیا په جګړو کې چې بهرني جنګیالي هڅونې کوي زیاته برخه یې پنجابیان او د پاکستان ISI دي. د جانیخیل ولسوال عبدالرحمن زرمتی چې مخکې سولمل تخلص کاوه د ګردیز له ښار نه د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې طالبان په یوازې د دې ډول جګړې توان نه لري.
یو یو داسې وحشي جګړه پیل کړه چې بیخي په تاریخ کې ما نه ولیدلې او دغه جګړه د یو طالب لوسه نه وه، بلکې زه فکر کوم دغه یو بد تجربه جنرالانو قومانده په لاس کې وه. حتی موږ په اردو ژبه باندې د دوی مخابرو له لارې خبرې کشفولې، په ازبکي ژبه باندې، د افغانستان په مختلفو ژبو باندې، په پېښوري لهجه باندې خبرې کېدې. یعنی ډېره سخته جګړه وه.
اسلام آباد د افغانانو دا ادعا تل رد کړې ده. ښاغلی زرمتی زیاته کړه ولسوالۍ د ملاتړ کوونکو ځواکونو د نه رسېدلو او د تجهیزاتو د خلاصېدو له امله له لاسه ووته. د جانیخیل ولسوال وویل چې وسلوالو جنګیالیو ډېرو ودانیو حتی دوکانونو ته اور ورته کړ. طالبانو په دې باب څه نه دي ویلي، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د جانیخیل ولسوالۍ یې نیولې او وسلې، مهمات او وسایط یې ولجه کړي دي.
پاکستان کې اقلیتونه او د هغوی عبادت خانې په کم حال کې دي؟ آیا د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقونو دفاع کوي؟
حکومت خدا وایي چې مونږه ماینارټیز لپاره فلاح بهبود لپاره هغې لپاره ډېر څه کوو خو کوي قسم نه.
دا اقلیتونو غوښتنې څه دي؟
موږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه غواړي چې
صدر ته دا غوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان وکا.
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی سخ پرونه پرګنې کې د هری چهارشنبه پورس پوکم 7 بجې او د هری شنبه پورس پوکم 2 بجې.
درنو اردن کو د روانګړې اخري مرکی په لوستا سپام را ګرځون د افغانستان د قبایلو او سرحدونو چارو مرستیال وزیر سیډون کې او سیاستوال غفور لیوال د افغانستان او انسان محور سیاست په نامه یو کتاب چاپ کړی. نوموړی په دې کتاب کې وایي چې نور ان باید د ژوند ورکولو په ځای وطن لپاره د ژوند ساتلو فکر وشي. لیوال زیاتوي چې د وطن لپاره قرباني ښه خبره ده، خو تر هغې زیاته مهمه ده چې وطن هغې مرحلې ته ونه رسیږي چې خلک دې د سرونو قرباني ورکړي، بلکې سرونه دې د وطن د فکر لپاره وژغورل شي. هغه سره زموږ همکار بشیر ګواښ مرکه کړې، راځئ چې دا واورو.
دغه کتاب چې تاسو لیکلی دا د مختلفو مقالو فکر کوم مجموعه ده، په دې وخت کې د چاپولو او بیا دغه نوم چې ورته تاسو انتخاب کړی دی، د دې هر څه تر شا ستاسو یو شعوري هڅه وه چې خلک دغه رنګه یو سیاست ته وهڅول شي چې په هغې کې د هیومنیزم یا انسان پالنه ډېره که څنګه؟
تاسو پوهیږئ چې په تېرو لږ تر لږه مینې کې نور ارزښتونو ځای نیولی و، د یو فرد قدرت ته رسېدل، د یو حزب قدرت ته رسېدل، د یو ایدیولوژۍ واک ته رسېدل، دا اهدافو او د دې لپاره د شمېره انسانانو وینې توی شوې، ووژل شول، مهاجر شول، کورونه وران شول. د دې کتاب اصلي هدف هم دا دی چې د افغان انسان یا د دې هېواد ژوند پکې ښه شي، یعنې معنا هنر د دوی دپاره، ښکلا د دوی دپاره، رواني آرامي د دوی دپاره، او په لوی سر کې ټول سیاستونه د دوی دپاره چې د دوی کار، تعلیم، ژوند، حقونه، فزیکي او رواني امنیت باید د دوی باعث شي چې د دغه هېواد انسان
خوشبخته شي. لیوال صاحب، دې کې تاسو د اولنۍ موضوع چې دا د څلوېښت کاله د سولې ناهیلۍ لټون تاسو داسې عنوان ورکړی، د دې کلکشن ته تشریح راته وکړئ، تاسو د سولې د راتګ نه ناهیلي یې که څنګه؟
په دې کاله کې هغه ټولنیز، سیاسي او اقتصادي عوامل معرفي شوي دي چې ولې موږ څلوېښت کاله د سولې هڅه کړې خو لا هم سولې ته نه یو رسېدلي. زموږ په فرهنګ کې د سولې ځای چیرته دی؟ زموږ په سیاست کې ولې سوله اصلي محور نه دی؟ او زموږ په اقتصاد کې ولې سوله نشته؟ دغه مسایل مطرح شوي دي، او هغه هم بیا هم دلیل همدا دی چې په دې څلوېښتو کلونو کې اصلاً انسان نور ایدیولوژي او نور افکار مطرح وو، چون سیاستونه د نورو افکارو دپاره شوي او د افغان انسان د هغو افکارو دپاره قرباني شوی دی چې همدې دپاره سوله نه ده راغلی. تر هغو چې موږ د سیاستونو په محراق کې افغان انسان واقع نه کړو او ټولې هڅې پر همدې محراق راونه څرخو، تر هغو پورې سوله هم نشي ده.
لیوال صاحب، تاسو په دې کتاب کې دا خبره هم کړې ده چې لکه خلک وایي چې افغانستان د زمرو وطن دی، خو تاسو وایي چې پیدا شي دا سمه وي خو په انسان پسې سړی چیرته لاړ شي، د دې نه مو مقصد څه دی؟
دا یو رواني انګیزه ده له پیړیو پیړۍ راهیسې، د دې لپاره چې زموږ جغرافیه داسې وه چې له بده مرغه ډېرو تړاکونو شاهده وه، او موږ باید ټول عمر په جګړه کې تېر کړی وای. زمونږ دغه جمعي شعور ډېر زیات خشن او تاوتریخجن روزل شوی دی په پیړیو پیړیو کې. زمونږ ادبیات ټول د خشونت هڅوونکي دي له بده مرغه. زه په عواملو دلته خبرې نه کوم چې دا ښه کار دی که بد کار، او آیا دا یو اړتیا وه که نه وه. مګر ټول عمر موږ د تورې، د وژنو، د سر پرې کولو، د سترګو را ایستلو هڅې کړي دي، هڅونې کړي دي په ادبیاتو په فرهنګ کې. که چا دې وطن ته بد را وکتل نو سترګې به یې وباسو. افغانستان د زمرو وطن دی، افغانستان د شاهینانو، د پړانګانو وطن دی. کله چې یو ماشوم دغه ادبیات اوري څه فکر کوي؟ آیا دا خدای مکړه، خدای مکړه دا د ځناورو هېواد دی؟ دا سمه ده چې هلته د سمبول مسله مطرح ده، تشبیه مسله مطرح ده. ولې موږ یوازې له دغسې څیرونکو ځناورو سره تشبیه کېږو؟ دا پخپله د انساني کرامت پر خلاف خبره ده. د همغه دپاره ده زما د یوې مقالې په اصطلاح ارخیز سرلیک دی چې داسې دی چې چا وویل چې افغانستان د زمرو هیواد دی، ما وویل وی به په انسان پسې چېرته لاړ شم. آیا وخت نه دی چې نور موږ په انسانانو پسې هڅه پیل کړو او دغه تفکر، سیاسي تفکر، نور انساني کړو؟
دا مشال ریډیو ده.